السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز نن غونډه جوړوي. دوی به د طالبانو له حکومته وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایه پرې واخیستل شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د کندهار کابل پر لوی لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د یو 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږو او د ټپیانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې او موټر چلوونکي هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي چې د یو کورولا او فولډر موټر د ټکر له کبله یو لسنه ټپیان شوی چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په سودان کې د درې ورځنی نازک قربان د پای ته رسیدو له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوز نن پنځشنبه د ملیشو پر اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. لکه چې د اپریل په 15مه په سودان کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشو ځواکونو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ جګړه پیل شوې. څو ځله د اوربان هڅه شوې خو ناکامه شوې ده. فرانس پرس اژانس لیکلي چې د سودان په جګړه کې تر اوسه 512 تنه وژل شوي او 4193 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د درې ورځني اوربان پر مهال چې نن نیمه شپه پای ته رسیږي د تاوتریخوالي کچه کمه وه او ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو ایستل ګړندي کړي دي. ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې د جګړې دواړه لوري د اوربان دوام ته وهڅوي خو تر اوسه د بریا څرک نه لګیږي. د قرغزستان د پلازمینې بشکک یوې سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغزي څانګې د تړلو غوښتنه منلې ده. دا غوښتنه د قرغزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه. ازادي راډیو د قرغزستان د دولت او محکمې د غپریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي راډیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر دغه پریکړې سملاسي وروسته وویل دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غواګ نشو. سلطانوف ویلي دا پریکړه به د بشکک ښار په محکمه کې له سره وارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسي پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملتیپول کې امنی قمندان الکساندر مشچین کو نن سهار په 14 کې ووژل شو. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه خبری مسالو جزئیات اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی یو مسوده هم جوړه کړې چې رایه اچونې ته به وړاندې کړي. دا غونډه طالبانو ته پیغام لري.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې، ځکه چې د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په دغه هیواد کې د فعالانو پر توقيف اندېښمن دي. دوی په اعلامیه کې راغلي
په دې کډه اعلامیه کې دوی مغوښتنه ده چې د نیول شویو کسانو ځای دی روښانه شي او هغوی ته د ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي.
نن د ساور ومه پر سردار محمد داود خان د کودتا 45مه کلیزه ده. په دې اړه درته راپور لرو او دا به هم واوري چې سودان کې د ګیر پات افغانانو لمرنې ډله سعودي عربستان ته رسیدلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره اغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې څو ساعتونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په غونډه کې د طالبانو له خوا د یوناما پر خزینه کارکونکو د کار بندیز تر بحث لاندې راځي او په دې اړه جوړه شوې مسوده هم رای اچونې ته وړاندې کیږي. په دې مسوده کې له طالبانو غوښتل شوی چې ژر تر ژره پر ښځو لګول شوي بندیزونه لری کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رای اچونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساري بدل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې دغه راز راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په معنا دي. د رویټرز په راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په ښځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې ښایي د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت له تصویب شي، خو د بشر حقونو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استادو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له قوله ویل شوی چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. میرمن گاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو لاستازو غوښتي چې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره دي په خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشا گاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللی چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستانه د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغې تمه ښودلې چې دوی به د بحثونو پر مهال یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه او د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دوی به له طالبانو وغواړي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سملاسي لرې کړي. دغه غونډه د اپریل 28 ته پلان شوې د مهالوېش داسې ښکاري چې د افغانستان په وخت به سهار مهال دغه غونډه ترسره سي او موږ به په سهارنۍ خبرونو کې د پریکړو او خبراترو جزئیات درکوو. دا چې دا غونډه افغانستان لپاره څه پیغام لري، په همدې اړه مې په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکی غاوس جانباس پوښتلی دی.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړل شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. دا یو. دومه خبره ده چې هغه کومه مسوده چې هوز د لاس لاندې ده او پاسیږي به هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړنو کې تغییر راولي. د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او د هغوی د ازادي لپاره کار وکړي، عملي ګامونه راوچت کړي. دا یو د ښکاره په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مختلف هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم د دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې سره سره دي هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسېږي تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنبا صاحب، د طالبانو دریز لوړاندې نه معلوم دی طالبانو دغه غوښتنې رد کړي د نړیوالو او دغه راځي د ښځو د کار موضوع یو کورنۍ ارزښتي موضوع یاد کړي ده. فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅه به عملی نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
طالبان ورځ تر بلې هغه خپل تندروه خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یوه برخه د دې څیرې دا ده چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوی معاملګری شروع کړی ده. دوی وایي تاسو اول موږ په رسمیت وپیژنئ، بیا به موږ زو د ښځو، د ماشومانو، د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې به بیا فکر کوو، تصمیمونه به نیسو. هغه څه هغه ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کاله نیسي. یعنی دوی یو رقم ته چل وال شروع کړی.
بله او جنبه صاحب، په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. ښه بیلګه همدغه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکوونکو د کار منع کول دي چې ملګري ملتونه یې غوښتنه کوي چې طالبان دې لري کې دغه بندیز ما طالبان بیا دا موضوع کورنۍ ارزشی موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمته کی او امتیاز په واخلي. دغه ټکر به افغان ولسته پیغام لري، آیا څنګه وړه غیس کولای سي یا د ولست لپاره نه وړه پایلې درلودلی سي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی.
په خوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنن کې غاوس جانبازو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. دغه غونډه د افغانستان په وخت نیمه شپه تر سره کیږي. په سهارنۍ خبرونه کې به تاسو جزئیات واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل سنا کاکړاو.
د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت له خوا په دغه هیواد کې ورستی نیول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې دغه چخیستنې ښکاره عمل بولي او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کوي. د ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژوره اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي د انتقادونو ته غلي کولو لپاره د ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په خبرګون کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او یو شمېر نور غړي شامل دي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي، ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې ګډه اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای دې روښانه شي او هغوی ته دې ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي. دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو، مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی، د صدای همشهری د فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسینی، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال مطیع الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوي چې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. مطیع الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي دی او کورنۍ یې له یوې میاشتې راهیسې له ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي و چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه یې دا چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ادارې غړي ماهر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. هغه زیاته کړه،
سرکوب فعالان جامعه مدني او کسان
د مدني ټولنې د فعالانو او هغو کسانو ځپل چې په افغانستان کې د ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي، نه یوازې دا چې زموږ د ژورې اندېښنې لامل کیږي، بلکې دا بل نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیکه کېدو او د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستې د کمېدو لامل هم شي. د طالبانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لامل نه شي.
خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد وویل،
کسایی که توقیف شدن آنها به اساس تخلفات،
هغه کسان له قانون څخه د سرغړونې پر بنسټ نیول شوي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هر هغه کړنه چې یو څوک یې کوي د قانون چوکاټ ورته مشخص دی. له قانون څخه سرغړونه جرم دی، هر څوک باید خپل ځواب ورکړي. دلته دا مهمه نه ده چې څوک د یو څه دنده لري، مهمه خبره دا ده چې قانون باید یو شان پلی شي. حکومت دنده لري چې قانون په ټولو یو شان پلی کړي، په چا ظلم نه کیږي او عدالت تامین دی.
تر دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې بشري حقونو ته دې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی، افغانان حق لري چې له ویرې پرته خپل نظر څرګند کړي. د طالبانو حکومت په ډېر کم د مدني فعالانو او خبریالانو نیول کېده تایید کړي، خو تلې ویلي چې دوی د دندو او څرګندونو له امله نه دي نیول شوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، نن د سردار محمد داود خان پر ضد د کودتا 15مه کلیزه ده. په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي خبرېدو ته چمتو ده، هغه هم له یاده ما باسئ. را سره پات شي. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودانه لومړنۍ ډله هغه افغانان چې هلته په جګړه کې ګیر پاتې وو سعودي عربستان ته رسیدلي او له هغه ځایه به کابل ته انتقالیږي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځمې پر ورځ له سودان د ایسارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایسار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چلډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1500 امریکایانو او 1400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2023 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ سختې جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سیشن می پورز یو دوه اویا ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو له مخې د سودان پوز د پلازمینې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتي دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې دوه اونیو کې وژل شوي او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویره شته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوو جنرالانو جګړې دا هیواد له یو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځانګړي کمیټې دوه افغانان په بندیزونو کې شامل کړل. په دغو افغانانو تور دی چې له داعش او القاعده سره یې اړیکې پاللې او اړیکې لري. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د داعش او القاعده ډلو مخکښ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1948 کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د داعش خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. که څه هم ملګرو ملتونو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز اعظم بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز اعظم د زیږیدلو ځای نه دی پړاکه کړی، خو دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم پراخې اړیکې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکي بیا د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلي نظرونه لري. افغان شنونکی اسحاق اطمروی ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د اوس د پاره د امریکا اندېښنه دا دی چې داعش یا القاعده بیا سر پورته نکړي او نور هیوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشکان کې هم دغه غونډه وشوه، د سیمې هیوادونه هم دغه اندېښنې لري.
د چارو بل افغان کتونکي محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافي نه بولي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام داخلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښونکی دی.
زه فکر کوم که چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کړي، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ ښایي طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکامه راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په زلونو ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له داعش او نورو وسله والو ډلو سره جدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوي تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر څنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د سور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 45 کلیزې سره برابر ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر کور کې غمیزه پر شا پرېښودل، هر کور کې داسې یتیمان پرېښودل چې هغوی تر ننه پورې هم د خپل پلرونو ارمان دي.
دای د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی میرباز شهید زاده دی چې د سو له اوومې ترخې خاطرې په ذهن کې لري. وایي پلار یې د کودتا په جریان کې مړ شو او دی ترې یتیم پاتې شو. میرباز وایي
زه د پنځو شپو چې د روسانو په دکه خیړنه ساحه کې او د دوی په دې شومو اهدافو کې زموږ خپل پلار شهید شو. زه تر اوسه پورې هم د هغه د عکس په ارمان یم چې آیا هغه به عکس درلود، نه به درلود، څه رقم قرار هسه رقم مغه. ولی متاسفانه چې ما نه زیاتره داسې خلک به وي چې تر اوسه پورې به همدغه غمیز.
خو ځینې نور بیا د سو اوومه کودتا د افغانستان لپاره نیکمرغه بولي او وایي وروسته تر دې په هیواد کې د خلکو حکومت رامنځته شو او د غریب او بېوزلو کسانو سره ډېرې مرستې وشوې. حاجي دین محمد هغه وخت د خاطرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دولسم نه فارغ سلم، اول ما توجه فرق ډېر ښه و. انقلاب و، انقلاب د سو نور مترقي په قدرت ورسېد. مردم انقلاب و، د خلکو انقلاب و، د خلکو په نه په هر چا ته کار و، هر چا ته وظیفه و، اتمانه کوکونه هر چا ته ورکه و، هیڅوک بیکار نه و.
نن د 1950 کال د سر اوومه د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکورېدو 45مه کلیزه ده. د نن 45 کاله وړاندې د 1950 کال د سر په اوومه سهار وختي کابل ښار پوځي بڼه غوره کړه. د راپورونو له مخې لومړۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو د دفاع وزارت په ودانۍ ولګېده او د ارګ او د قول اردو ترمنځ اړیکې یې پرې کړې. وروسته کودتا چیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایی ډګر او د مخابراتو وزارتونه ونیول. د سار اوومه د ماښام 9 بجې وې چې ارګ ځانګړي وسلوالو ځواکونو مقامت کوو. داود خان لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ چې نادر خان د واکمنۍ وروستۍ څلۍ ونړېده. د خلق ډیموکرات ګوند مخکښ غړی او د وسلوال پوځ زرهي دارو قواو جګړن اسلام وطنجار د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې وویل: د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ وایي پر داود خان له کودتا وروسته پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل لامل شو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې شي او تر اوسه اغیزې پر ځای پاتې دي. د وویل
د شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ، 1.5 میلیون افغانان شهید او معیوب شول. موږ وینو چې د 45 کالو وروسته هم د همدې ورځې پایله دوام لري. په افغانستان کې فقر او بېوزلي ډېره شوې، د خلکو اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی.
د ثور د اوومې له کودتا وروسته چې د خلق ډیموکرات ګوند پکې واک ته ورسېد او سردار داود خان جمهوریت یې ړنګ کړ، پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي یرغل ته زمینه برابره شوه. د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د دغه پوځ پر ضد وسلوال پاڅون وکړ او بالاخره د 1980 کال د لیندۍ په 6 شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او مجاهدینو هم د 1991 کال د ثور په 8 د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکورېدو سره خپل بریا اعلان کړه. د سیاسي مسایلو کارپو داود مایار وای هغه حکومتونه چې د کودتا او انقلاب له لارې واک ته رسیدلي مثبته پایله نه لري. ښاغلی مایار ازادي راډیو ته وویل:
انقلاب ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است.
د اوم د ثور انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو توره ورځ ده او دا څو لسیزې بحران او ستونزې د ثور د اوومې د انقلاب اصلي لامل دي. د انقلاب له لارې د قدرتونو انتقال منفي پایلې لري، ځکه انقلابي سیاستونه چې په افغانستان یا هم په بل هیواد کې مثبتې پایلې نه لري.
سیاست انقلابي نتایج مثبت نداشته.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې واک د رسیدو تر ټولو ښه لاره او قانوني لاره ټاکنو تر سره کول دي چې د خلکو له ارادې سره سم دي او همدا په هیواد کې د نظامونو د دوام لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموکاک له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبرونه د راپورونو د پای برخه ته ورسیدو په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ستاسو خپل پروګرام نشر ته چمتو دی تر هغه پروګرام وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو خو اوس په مکړه د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغږیږي او د طالبانو له حکومت به وغواړي چې د خزو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې ده رایې ته هم وړاندې شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې او یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې ده. د کندهار کابل په لوی لار د کندهار په دامان ولسوالۍ کې نن سهار د 1404 دوله موټر بس د چپکېدو له کبله شپږ تنه مړه شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. په سوران کې د درې ورځني نازک اوربند د پای ساعتونو ته له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او د فور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوځ نن پنجشنبه د ملیشاو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د تړلو غوښتنه تایید کړه. د غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسي پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار میلیتپول کې امنیتي قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی غارو هیلی دستی تاسی روغ او جوڑی است تاج ازادی راڈیونا مونگ بیر خوش آلائیو
غزنی والا آیات گلان ولسوالی خبر در سرکوام دی مرستو انجینران و داشی دی نو دیر دا غریبان خلق و تمرستو نرسی گی کتون دا کارتو دی وایستو دا باج باج خلق ستتوائی کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي هغه هم دا ډېره خلکو ته مرستې نه ورکوي. ټکټر لري، موټرې لري، پسونه لري او ته مرستې رسېږي، بعضې خلکو ته نه رسېږي.
می ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وزخه ولسوالۍ د پتنې د کلي اوسېدونکی نوم یو وخت مې تای ته داسې دغه د شبکو په باره کې مسیجان وکړو نو خیر اوسې هغه منشر کړي و خدای مو وسط خدای خوشحاله ده. دغه د مو یو ستونزه سته بیخي یو غټه ستونزه ده. که د ولس هم ستونزه ده، د مجاهدینو لپاره هم ستونزه ده، سرحدي ولسوالۍ دي، هېڅ ډول شبکه دلته شتون نه لري. نو په دغه باره کښې ما یو دوه مسیجان درته وکړو، هغه م نشر کړي و، بس کور مو ودان سه دا مسیج هم نشر کړي. دغه به دې تاسې یو کومک وي له موږ سره چې دا مسؤولین دې مو غږ وار وي او دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. دا بالکل غټه ستونزه ده.
السلام علیکم، جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ د ازادي کارکونکو ته دا زما هیله ده چې زموږ د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ خدي ډېرې کمزورې دوه دانې را وړې دي. نو موږ نشو کولی چې دغه تماس ګیر کړو، بله یا شاګۍ ته وخېژي یا دغه ته وخېژي، دغه خدي ډېرې کمزورې دي. موږ دا لوړپوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دې خواته خدي را وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د بادغیس ولایت د غرمش د ولسوالۍ د توتکې د کلي یم. زموږ دغه د بادغیس پاریا تر مابین سړک دی چې په هر هفته کې خامخا چې یو لنډ کوزر چپه کېږي پر دې لاره باندې ډېر غټغټ کوتلونه لري او هر ورځ لاسماتې سرماتې خو په دې سړک خامخا سته. مړي راځي غورماچ ولسوالۍ ته په اوته کې خامخا یو لنډ کوزر چپه کېږي، یا یو مړی بشکې وي، یا دوه وي، یا درې وي. او دغه معلومات چې هیچ چا ته هم نه رسېږي. مړي راسي و غورماچ ولسوالۍ ته، مړي راسي د مرغاو ولسوالۍ ته، غادس ولسوالۍ ته، دغه ولسوالۍ ته راځي او نه نشر کېږي. په یو تلیفون کې نه په یوادو کې نه په هیڅ خوا کې دغه لوړو چارواکو څخه د لوړو مشرانو طالبانو څخه زموږ دا هیله دی چې یو پام وکړي ودې سره دا خو بیخي د افغانستان خودی د خلکو خود د افغانستان دی باید چې یو غم یې وخوړل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په سیر اوریدونکو پر بیلابلو موضوعاتو پیغامونه راته پریخي دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دیره دي. هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سوالی څخه مو پیغام دادا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سوالی ما ال تشکیم زلزلې ځپلې کړي نه وي هغه د تشکیم موسسې غولي وي هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطه کور وکا پیر واسطه کور کو د امارت نصرونه دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونش یو بیا چرسی باید بیا په خ ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسنه چې کوم کس واسطه ور جوړ کو به بیا یې غار شي رې په یار شي ډیر می کری یې غری مشته چې کوم کری نه جوړول کړو تل دی هغه سنه ته درې سو ډالر کې څوک واسطه لري څوک واسطه نه لري هغه ته و سو ډالر ورکوي.
السلام علیکم. لازده رادیو قدرمنو کارکونکو زه د کندهار په هنتون د انجینری په هنځه یو تن محصل زموږ مشکل دا غدا چې زموږ په هنتون کې نوې استادان به تجربه استادان ټاکل شوی دي هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملان وروران دي ځینې د ملان خوريونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول 55 څوک چانس.
السلام علیکم. زری رادیو ټول کارکونکو سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه شدي په دکانونو کې سره وړي داغو مخانی او تور کړي ګرځي لیدا او حتی د چرګانو دکانونو ته سیوګړي د چرګانو عکسونه او مخونه یې مور خراب کړي چې ان دا بوتان دي واقعا چې په دغه اثر کې جالب خبره ده.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري فصلونه غنم او باغونه او للمي دا ټول پې خوري او دې کې یو اوزې والا د امیر ده غري شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غره لي غوټې ورکوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه ژړ کارټونه دغه سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټول خوار او غریب مسکین عالم وه نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړله نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. والسلام.
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ سوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډېره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمېر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ به اس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته څخه دا هیله کوم چې د مو پور ساری کې د سید یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الام وسه.
السلام علیکم د آزادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې د تېر حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیانو چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي وختي چې کارتونه درلوله. او دې د طالبانو کونډي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي کېږي، شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایلې چمنه شروع دي. ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایلې چمنه دي نه کوي، ماسې یو حکومت سي، یو نظام سي، یو کار کتار سي. دا د اورېدونکو ته سلام وایم او دغه د ازادۍ راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
سلام علیکم. سلامونه او کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې، یو کس مړ شو، شهید شو او یو زخمی دی، دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدل او هله لوی بکې او بل په دامه لګېدل، نو بزره سیالات یې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډېر چې بې سوره شو مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته چا سره، هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه مو ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، ایناره که تصویر مهینې یعنې داسې چې الله رضای ماله ده څوک چې راکه، زه خو معذوره یم کنه، یعنې هغه تصویر مهینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشم چې ماله یې راکه، یعنې داسې رښتیا الله رضا د پاره وي، هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکانې مسله ده. دا وبخښي او مننه، خوشحاله اوسه.
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم. د ننګرهار د سپینر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلي دي، دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل، دلته تقریبا درې نفر مړې دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبان دلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اورېدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون ټول ته زما سلام. زما د روجې تقریبا شل ورځې پنځلس ورځې د مخه ماته د واټساپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویلی چې ستا شماره برلاسه شوې ده، پنځوس لکه افغانۍ چې دي هغه ستا پر شماره باندې ختلي دي، لاتري ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واټساپ د کمپنۍ څه دی. یو بل عکس هم ورسره استولی، هغه به هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپاره کړي، چې زما ته خو یې دعا کار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې دوه نیم لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ماته راستولی دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حج جامې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دي خوراکي، ځکه سلو فیصدو کې پنځه شپېته فیصده خلک بېوزله دي د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مو هیله دا ده چې زر تر زره د ورته وسپاري. او وسلام.
سلامونه او نیکې هیله مو ومني. نوم مې ګلاب دی، پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پتنی کلي اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو لږ کارکوونکی چې ښه دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکړي، لکه وازخوا تروي ورمومي خوشامن ډیله دې ولسوالۍ وکړي. هېڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېرې ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته کې عمادل صاحب په نامه دې هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم. دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم، سیکرتر د بلال صاحب په نامه وو، له دې سره مو خپله راسنه ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې مو ورسره وکړې. نو دغه د انتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېر اسد ضرورت لري، لکه ډېله، خوشامن، وازخه، تروي، ورمومي، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت هم نه ده، بلکې خپل حق هم ده سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم، د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې زموږ پیغامونه خپروي او زموږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو زموږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازخوا، تروي او د اولمومیو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره، ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړې ده، خو متاسفانه تر سل زیاتې وعدې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہیر احمد لیر خامشین سلیس خبر کوم. زموږ خواته شان ګراند یو په بار سانه ده، دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پنبه مې سګرانی کې، دا شان ګراند دی، پنبه ځانه ده.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه یي. اختر تیاری نه نو موږ څه وینو سو دا ګرانه ګرانې وګوره چې څه شی اخیستل کېږي نه وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو غواړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقې نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس له لاسه مه ورکوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت ده او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز فخیر آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان میں ننا سلام ٹول افغان رونا تکوما زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دی لسی په ملک دی جنجال نه جوړی. دا ډیر بی ترتیب کار دی چې بل ملک خلق و مشکی گردی او اسکولونه دی لسی و های در دوری دا دا اسکولونه دی باید دی لسی دا.
بلی، السلام علیکم د آزادی ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیری هم د تخار ولایت د عشق مشت ولسوالۍ څخه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید پر دا دوکانو باندې په دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د شي نه لري چې وایاخلي، توان د اخیستو نشته ورسره، خلکو سره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې کله زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس آزادی رادیو د ټولو کارکوونکو اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د آزادی رادیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او هر څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي، او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې دیره دي. په دې ډله کې د ژورنالستان ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي، په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده،
تر ډیره پوري دوی ویزی نه لري، مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزی په واخیسته هغه وخت کې سره وتلم ویزی په ډیر لوړ بیا اخیسته وی، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزی دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوې وتلې، هغه کیسونه کیم ځینې وخت اجازه نه وسی دوی باید ووزي، ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره نو نه دی وتلي، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو، دوی چې کله له افغانستانه راوتل همالته یې وظیفې له لاسه ورکړې دي، او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي، نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري، که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور را اخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشت دي چې خبریالان هم پکې دي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ باطل لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو لخوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به یې څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل، دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي، دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه یې ورسره تایید کې چې وو دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ و، او هغه کیس یې په حساب رپورټ شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي صاحب، د دغو هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغو لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول شوي چې حد اقل سه کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغو هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت راهیسې یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل آدرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د یو ایم دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل آدرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل یې کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکړئ، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره له دې څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا په راتلونکي کې مثلا موږ امریکا ته یا نورو هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبریال هدایت الله احدی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.